سلامونه ستړي مشه سهار مو په خیر د سهار پنځه بجې دي تاسو مخکړه کله زاته راډیو ناوړي دا سرنه خبري مجله په خبرونو پیلو تمدا د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند، په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخوال دي. دا پلاوی داسې مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی پرون ماښام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټي سیمه کې د پولیسو یو چارواکي وړ مورس ازاد راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنې نجلۍ د اپریل په څلورمه په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د دې نجلۍ د هویت او د وژل کېدو عامل په اړه څه ویلې نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاوي د حق تر او ماما نیولې دي. دا نوړې ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې ونجلۍ د ناموس په نوم وژل کیږي. له دې وړاندې د اپریل په شپږمې ونجلۍ په دې خطر چې په خپل خوښې له چا سره واده کوي د پلار او ورور لخوا وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې. د صدر رادیو فردا برخي د اکسوس په نوم د وی امریکایي ورسپانه په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 12 بجې پیلې او خای 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دوره کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حلارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی وو موږ به امریکایانو سره غیر مستقیمې خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لر کېدو خبرې شوې دي. ایراني او امریکایي چارواکو تیر اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لام لاټړه برخمن د یمن حوثی اغیان وایي په سره سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر څلور اویا او د ټپیانو یو سلو اویا تنو ته رسیدلی دی. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو په دې هوایي بریدونو کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې وو ویجاړ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانې په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثی اغیانو د تیلو سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدون هدف د اوسیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د اوسیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د اوسیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو په سره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتیو د اوسیانو بریدونه پای ته ورسوي. تاسو خبرونه اوریدل له وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. سیف د چلډرن وای په تیر دوه اونیو کې له پاکستان نه 15,000 افغان ماشومان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي، خو د دغو ماشومانو کورنۍ وایي افغانستان افغانستان کې دیو ادم شوی کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی.
شوې نو د دې پلار دا ټولې له بزرګونو زله تللی دا مختمه کړې دا چې زله دا حتی هر ادارې د دروازې وټکولې دي څنګه ته جواب ورنکړ.
کرکټ بورډ وایي چې د زونونو ولایتونو په کچه یې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. چې په کومو ولایتونو کې دي وړاندې به یې درته په مرکه کې ووایو. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالم او په تخنیکي چارو کې سره شفیق یار دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل د میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د ستړي شو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 افغان ماشومان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې د ماشومانو ترمنځ د بیلابیلو احتمالي ساري ناروغیو د خپرېدو او له زده کړو د دوی د پاتې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل سنا کاکړ ناورو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 زره ماشومان هم له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له هرو 500 تنو څخه یو یې له 500 کلونو کم عمر لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 13مه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي د 2023 له سپتمبر راهیسې کله چې د پاکستان حکومت د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ په راکډه شویو کورنیو کې تر دې دمه شاوخوا 545 زره ماشومان هم له هېواد افغانستان ته راستانه شوي دي. سیف د چلډرن د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي نږدې 2/3 برخه هغه ماشومان چې افغانستان ته راستانه شوي لا هم ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډیرو یې ورته ویلي چې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه راستانه شوي کورنۍ هم د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. له دې ډلې عظیم الله ازادي راډیو ته وویل
مو باندې لپاره ډېر پریشان وم. ته زموږ بچی الحمدلله سکول هم ویلې او مدرسې هم ویلې ده خو خبره نشته دی اوسه پورې مو خپله جبه داشي ونیو ابدین علاوه دلته هغه تعلیم هم نشته لکه چې څنګه پاکستان کې تعلیمونه زموږ بچو کول کنه.
سید ګل چې لس ورځې مخکې له پاکستان ایستل شوی هم مرته اندېښنه لري.
خپل ماشومان دي خورې زما خپل ماشومان دوه دي بچیان او مسیانو ټول خو اسناد هم نه لري اوس تازه راغلی په دنده لري چې موږ به کوم مرتب کې اچو داخله به کېږي د کېږي نور دغه خورې موږ ته ډېر تقریب دي هر څه مشکلات ډېر دي نو داسې وایه.
سیف د چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړې کوم ماشومان چې افغانستان ته راستنې دي د نس ناستې او ساري تنفسي ناروغیو په ګډون د سختو ناروغیو له خپرېدو سره مخ دي. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین له دې ډلې محمود ضیا رحیم زی وایي له ګاونډیو هیوادونو نه راستنېدونکو کډوالو ترمنځ د بېلابېل ساري ناروغیو د خپرېدو امکان ډېر لیدل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غذایی مواد چې په ګڼګونه کې استعمالیږي خرڅیږي یا هلته څوک کمک کوي د هغې په واسطه د ماشومانو منتن کېدل ډېر احتمال وي چې اسهالات په دوی کې په زیاته پیمانه موجود وي. همدارنګه چون دوی په خیمو کې اوسي نو په دې حساب د تنفسي امراض لکه زکام سینه بغل په دې ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي. همدارنګه چون دلته ماشومانو تماس زښته ډېر دی نو کېدای شي چې دا ثانی امراض لکه شری مامس یا کلچرک یا غومبوری دا امراض هم په دوی کې ډېر خپاره شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پاکستان د اپریل له لومړۍ نېټې راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړی چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر یې ورځ تر بلې چټک کړی دی. د یونیسیا د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړیو 14 ورځو کې شاوخوا 43,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي چې له دې شمېر 9,600 ایستل شوي دي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 له سپتمبر تر دې دمه شاوخوا 9,400 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 50% یې ماشومان دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. ایاز محمد یو له هغه کسانو چې تیره جمعه په پکتیا کې د طالبان لخوا اعدام شو کورنۍ وایي هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د پکتیا ولایت د شهرنه ولسوالۍ اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي 19 کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راځي نه او بې عدالتي یې بولي. نوموړی ادا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه څلور میاشتې مخکې چې هغه مهال د 15 کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیري د هڅې پر مهال له ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزنې ته اړ سو. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل خو نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر 1403 کال د لړم میاشتې په 23 نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندېدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18 دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په درو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللې او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګند نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام د پیښو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بې حسه کوي.
افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زنونو ولایتونو په کچه هڅه کړي چې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبې معیاري میدانونه جوړ کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ځواب کړي چې په کومو ولایتونو کې دوی دغه میدانونه جوړ کړي دي.
موږ د هیواد په لرې پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وي، موږ هلته هغوی ته اکاډمیانې جوړې کړي. چې زه تاسو ته ډېر ښه مثالونه درکولی شم، په دې برخه کې د بدخشان او تخار دغه راز تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکاډمي جوړه کړه. ته دې بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې، په میدان وردګو کې، په لوګر کې د کرکټ اکاډمیا نه جوړې کې. که میدانونو ته راشو نو مونږه کافی میدانونه لرو چې په هغه کې د ننګرهار کې دوه میدانونه لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، په کونړ کې لوبغالی لرو، په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو، او د خوخی زیداد چې تیر کال مونږ په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ کړ، او سږ کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچارې تقریبا بشپړ شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خای لک کارونه شوی، نیمګړی پاتې و، هغه مو سکل تکمیل کړ. سکل راتلونکو پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې بیا به پکې تر سره کیږي د خیره، اکیډمي مو هم ور سره تر څنګ جوړه کا. پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې، په کاپیسا کې، په ځینو ځایونو کې پخوانی اکیډمیانې وي، هغه مو رغولي، نفرم ورته استخدام کې چې ساتنه وکي. تقریبا کدرته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانی دغه راز په 15 پک میدانونو مو جوړ ک، او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو
هغه مولا ډیر معیاري کې مونږ په کندهار کې میدان لرو، مونږ په هلمند کې میدان لرو چې دا مهال پکې د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ روانې دي، مونږ په زابل کې میدان لرو چې څو ورځې وړاندې مونږ د کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ صفحې نه ځینې ویډیوګانې خپرې کړي. نو تقریبا مونږ په هر زون کې په هر سمت کې کافي میدانونه لرو، او که تاسو مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېرې زیاتې دي، خو زمونږ به اول هدف دای چې مونږ په ټولو زونونو کې ښه میدانونه ولرو معیاري کو. لکه مثلا که د سږ کال د نوي کال پلان درته ووایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې په خبرې کړې وې چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه د لحاظه خو ټول معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېرې اسانتیاوي پکې، ځکه څومره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شي نو هغومره د لوبغاړو لپاره ښه وي. نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو، چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله تره کې کرکټ لوبغالی دی، په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټې سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نېشنل ټی ټوینټي سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تو چې ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د ولایتونو زونونو په کچا د کرکټ د اکاډمۍ او د لوبو د معیاري میدانونو په اړه خبرې کړې وې.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي راډیو سلر وشتا
اوس هم پکتیا ولایت ورزو او په دې ولایت کې د فوټبال سیالیو په اړه باندې چې څو ټیمونه پکې ګډون کړی وو او چا پایلو وګټلې درته راپور لرو.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لاس غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر مینوال ورغلي ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال راډیو ته وویل:
ډېر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره چول کېږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرماني ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغه سې کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخې لپاره د امکانات تو وسایل او زینو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغه یې غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي:
خصوصا ما خپل غوښتنه ده د حکومت چې مې دا غوښتنه ده چې موږ ته یو خایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او لپکتیا نور به هر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډیرو لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل:
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپل لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړي، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې د کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوسره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو دمو دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولی دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبڅارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو له بهره پکتیا ته بریاوې وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ساقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی دی، تېره په زرمت ولسوالۍ کې. نو اوس خپله دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله الرحمن دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کېږي. تقریبا کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي. نو اوس موږ داسې پلانونه نیولي دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول نه شروع کړو، هغلته لوبڅاران برابر کړو.
یاد دیوی فوتبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یوه پخوانۍ لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوتبال نړیوال فدراسیون د اټکل له مخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعاله توګه فوتبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوتبال لوبه دود ده، خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځایي سرچینې او موګړي دا کوي چې له هم د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې اندای دا هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې تورو بازارونو وسلې هم پیرل دي. ورځو نور تفصیل په دې اړه د فیروز عزیزی په دې راپور کې ورو ورپسې ساسي پیغامونه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د دغه بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
خو نوموړي د خپلې دې ادعا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسي کولای په خپل واک ډول دا ادعا تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه، بلکې د افغانستان شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور ادعا کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده مخکې له همدې بازاره ځانته وسلې رانیولې دي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دهم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوې داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروې یا د وړو وسلو سروې په نوم علمي او څیړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په 3 نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوې ویلي، سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړې پالیسۍ پلي کړي، خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څیړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او ان قاچاق کیږي. د دې سروې له مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخواني شوروي پاتې سوې او د تیر جمهوري نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل سوې هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي او القاعده جنګیالیو ته په لاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق ویداوي ردوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کغه درنې دي وړې دي د بهرنیانو پر سوې دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي. کله دا موږ حفاظت او ساتنه کوو ترې کال تیر شو او امید تسهیل شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې وو هغه ټول جمع سوې دي او د ضرورت مطابق خاصندرګانو امنیتي وزارتونو کې استفاده کیږي. هغه نه اضافه ټول جمع سوې دي، هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خپل مخلوق کې یا هم د هیواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وای دامنی چې ځینو ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي، خو ټینګار کوي چې زر به یې پر وړاندې اقدامات وسي. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخه ونه نیول سي، نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي، بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه جبرانېدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولی سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې ډېر زیات وسلې پاتې دي، هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامۍ راوړي او د دې باید مخه ونیولی سي. مخکې زه فکر کوم ډېر ستونزمن به نه وي په خاطر د دې چې طالب چارواکي باید د دې نیت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅې نه کړي او یا هم د خپل ډول تجهیز سره دوستي لري هغې ته یې ورنه کړي. خو که چېرې دا ادامه پیدا کړي په هر هېواد کې چې د افغانستان نه کوم وسلې استفاده کېږي، هغه هېواد به په افغانستان کې مداخله کوي.
دا اندیښنې او ادعاوې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریځونو کې ادعاوې کړي چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي جنګیالیو لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستانه ورته رسیدلي، او د دوی د ادعاو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه ادعاوې چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې ادعاو په خبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوې سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنۍ ځواکونو د پاتې سویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.9 میلیون ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستاني پوځي چارواکو هرکلی کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړي دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې و او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوي چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجي د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجي کې ځینی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینی اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لاندې.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې شاس روانم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره، په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بل ماشان پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري، کم کار وکړي بیکاري ده، کار روزګار نشته. نو نه مو مرستې ورسره وکړې، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا وه، نو دوغنه غریبي وه، مسکیني نه وه، دوغنه غربت نه و، نو خلکو به پور دار کوي ورسره. نو اوس تاریخ چې بند دي، نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځای هم ورکړي نو دغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې، غنم یوازې هغه خپل غلا نه کیږي لس خرواره چې دی د کاله خوري اته خرواره خوري هغه پنځه خرواره یا شپږ خرواره کوي نو دی د کور نور شان په چیش برابر کی نو له عمارت څخه مو غوښتنه داده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي مرستې دې راواړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کی اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل له ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي داسې ستړیا سره مخ وي غلا او هر څه نه برخود زیاتېږي نو څه وکړي ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولتو ته واوښتل نو ځکه چې خپل له ماښام ډوډۍ نه لري خپل له ماښام په ډوډۍ پسې اوګار نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه داده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر